درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشرام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. طالبان وایي د ملګرو ملتونو د دایمي استازولۍ د چوکۍ د ترلاسه کولو شرایط یې پوره کړي دي.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره اړین دي هغه ټول موږ پوره کړي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي سږ کال تر اوسه تر شپږ لکه ډیر افغانان بې ځایه شوي دي.
ماشومان چل وهي مریضان څه درته ولا ډېر په مشکل سره څوک کومک نه کوي. راسره
یو شمېر افغانانو پاکستان ته د وسلو پر قاچاق عکس العمل شوډلې.
په دغه ویډیوګانو کې خړ ټانکونه لیدل کیږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې به رابولم د دې سات خبرونو ته.
د هند، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د ژمي پر مهال به د بې ځایه سوو کسانو شمیر زیات سي. شاوخوا شپږ سوه عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ پر پوله ایسار پاتې وو نن خپل هیواد ته ستانه شول. د هند، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ځینو هندي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر له نوي ډیلي په یوه آنلاین غونډه کې خپلو چینایي او روسي سیالانو ته ویلي هند په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت ملاتړ کوي. طالبانو ویلي چې اوسنی حکومت یې ټول شموله دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله دغو وزیرانو تر غونډې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له افغانستانه د مخدرو موادو قاچاق د سیمې امن او ثبات ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. تر دې مخکې ځینو مرستندوی ادارو او هیوادونو په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې او اړو کسانو ته یې سمدلاسه د مرستې غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي سخت ژمی را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطرونه زیاتېږي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي شپه او ورځ کار کوي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا دوه لکه کسانو ته خپلې ژمنۍ مرستې ورسوي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته د ښار د وضعیت په اړه وویل
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له اتیا تر نوي فیصده د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 40 میلیونه او 4 لکه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانی ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. د WAW ټلویزیون له راپور سره سم د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د دریو رستورانتونو په مرسته شپېتو کورنیو ته افغاني، سومالیایي او د منځني ختیځ خواړه ورکړل سول. په امریکا کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې ویلي د دې کار هدف په هغو افغانانو کې چې تازه امریکا ته رسیدلي د تانکس ګیوینګ یا شکرانې په نوم د امریکا د دودیز جشن لمانځلو ته زمینه برابرول دي. په دغو کډوالو کې د افغانستان په لسګونو زره وګړي هم شامل دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته امریکا ته تللي دي. د رسنیو راپورونه وایي شاوخوا شپږ سوه عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ پر پوله ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. تېره اونۍ هم په لومړۍ الوتنه کې په سلګونو عراقیان چې اکثر یې کردان وو له بیلاروس څخه خپل هیواد ته ستانه سوي وو. په زرګونو پناه غوښتونکو د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکیچ پر مهال په سړه هوا کې د بیلاروس او پولنډ پر پوله اړولې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف وویل د عراق هوایي شرکت په دو الوتکو کې دوی 1412 وګړي په خپل خوښه له مینسک څخه عراق ته ستانه شول. د رسنیو راپورونه وایي دواړه الوتکې نن د عراق د کردستان کورواکي سیمې په پلازمینه اربیل کې کښته سوې. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه مقطعي خبریال په پلازمینه مینسک کې ونیول سو. د اندري کوزنیچک میرمنې دا خبر تایید کړی دی. دا تحول داسې وخت راځي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم لخوا پر خپلواکو رسنیو فشارونه زیات شوي. د کوزنیچک میرمنې الیسیا راک ازادي راډیو ته وویل خاوند یې پرون بایسکل چلولو ته ووت چې په ملکي جامو کې څلورو کسانو ونیوه. د هغې په خبره دغو کسانو خپل هویت نه دی ښولی، خو د دغه خبریال کور یې هم تلاشي کړی دی. په بیلاروس کې اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې الکساندر لوکاشینکو د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړ. لویدیځ او د هغه سیاسي مخالفان وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. د دې کمیسیون مشرې اورزلا وان ډیرلاین نن جمعه وویل چې دا غوښتنه وروسته له هغې وسوه چې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوې بڼې کشف سوه. مینمن وان ډیرلاین په ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه به له غوړو هیوادونو سره په نږدې همغږۍ سره له جنوبي افریقا سره د تګ راتګ پر محدودیت بحث وکړي. د اروپایي ټولنې ځینو غوړو هیوادونو لکه ایټالیا، جرمني او اتریش له جنوبي افریقا پر الوتنو تازه محدودیتونه لګولي دي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساینس پوهان وویل چې د کورونا وایرس یوه نوې بڼې کشف کړې چې ډیره ساري ده. او ژغورندوی ډلې د روسیې په سایبیریا کې له وکان څخه یو تن ژوندی ایستلی دی. پرون سهار په دغه کان کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان مړه شول چې دا ظاهرا ترې وی لسیزې زیاته موده کې د سایبیریا په یوه کان کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. له کان څخه دغه کس چې مخکې ګومان کېده مړ به وي، ژوندی نن وایستل سو. د کیمیروو سیمې شاروال سرګی سیویلیوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي ژغورل سوی تن بستر سوی دی. په کان کې د چاودنې پر مهال 215 اتیا کسان حاضر و چې په چاودنې کې د مړو شمیر 250 شول سوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. شپږ بجې او و دقیقې شوې. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی وایي تمه لري چې روسیه د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې له طالبانو سره مرسته وکړي. سهیل شاهین له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي د غشانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړې دي. تفصیل په دې موضوع راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان لپاره د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین وایي کچیرې دته په دغه سازمان کې د افغانستان د استازیتوب اجازه وسی، دا به د سیمې هیوادونو او نړیوالو لپاره د سولې او امن په ګټه وي. ښاغلی شاهین ازادي رادیو سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې ملګرو ملتونو په سازمان کې د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول اړین شرایط پوره کړي او دغه سازمان د څوکۍ ورکړي.
ضروری دی چې په ملګرو ملتونو کې دغه هیواد چوکۍ ترلاسه کړي. مونږ په هیواد به حکومت لرو، د وطن لرو، دا ځوان لرو چې د خپل هیواد نه، د خپل ولس نه دفاع وکړو. نو دا هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره اړین دي. هغه ټول موږ پوره کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره د چوکۍ د ترلاسه کولو په هدف ټولو هغو هیوادونو سره چې د دوی له سیاسي دفتر سره په اړیکو کې دي خبرې اترې کړي او دته د ملاتړ لپاره یې مثبت ځواب ورکړی دی. وړاندې سهیل شاهین له ټاس خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې له افغانستانه بهر ټولو افغان ډیپلوماټانو ته د دوی د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی، خو په خبره یې په دې شرط چې د طالبانو حکومت ته کار وکړي. هغه څه چې نوموړي ازادي راډیو سره په مرکه کې پریټینګار وکړ. ښاغلی شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که افغان ډیپلوماټان له قواعدو سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ملامتیا وي. ښاغلی شاهین داسې مهال د ملګرو ملتونو لپاره د استازولۍ پر اجازه ورکولو ټینګار کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تشه ده. بلخوا د طالبانو د حکومت نور چارواکي په دې هدف دوهې تتللي چې د امریکایي، اروپایي او نورو هیوادونو د استازو نظر او ملاتړ د دوی د حکومت په لور جذب کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی دوهې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا استازي ټام ویست ترڅنګ د اروپایي هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدو کتو کې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وسی، په ځانګړې توګه د افغانستان د کنګل سوي او شتمنیو په اړه.
د دوی توافقنامه چې کوم هر ټکی پاتې راغلي او په التزام او دغه کومټک چملی شوی دی په باندې عمل کول په سیاسي موضوعاتو اقتصادی موضوعاتو بشری مرستو په ځانګړي ډول دی کومې پیسې چې کنګل شوي دي د افغانستان د ولس د هغوی د هر خلاصون په اړه باندې به بحث کېږي. دغسې په عام ډول نور د روابطو دوه اړخیزه روابطو اړیکو په اړه باندې به خبرې کېږي.
ښاغلی محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به قطري چارواکي هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم منلی چې د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی ټام ویست به په راتلونکې اونۍ کې دوحه کې له طالبانو سره وګوري. یاد وزارت د دې کتنې د اجنډا مهم ټکي یاد کړي، خو د افغانستان کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه یې څه نه دي ویلي. وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر ټویټر لیکلي چې د طالبانو په دې پلاوي کې د پوهنې، عامې روغتیا، مالی، امنیتي وزارتونو او د افغانستان بانک چارواکي او استازي هم شامل دي. طالبانو داسې مهال له نړیوالو سره د خبرو اترو بهیر او دوی ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازه غوښتنه کړې چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو لولوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی. هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هند، روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان پر بشري وضعیت او د مخدرو موادو د قاچاق په زیاتیدو اندېښنه ښکاره کړه. د هند، روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو له خپلې آنلاین غونډې وروسته په خپل یو غړه اعلامیه نشر کړه چې جزئیات ملالې بشیر اوروي.
په اگست میاشت کې د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو بیرته واک ته رسیدو وروسته افغانستان د میلیارډونو ډالرو بهرنیو مرستو په ناڅا په پای ته رسیدو سره له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. له همدې کبله هندوستان، چین او روسیې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د جمعې په ورځ د انټرنیټ له لارې غونډه جوړ کړه. دوی تر دې غونډه وروسته یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکښې ویل شوی په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وزیرانو له افغانستان سره د سمدستي او بې خنډه بشري مرستو غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې پر طالبانو ژغ شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د قوانینو د نتایجو او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو مرکزي رول ته دې درناوی وکړي. دغه راز درې واړو هیوادونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې همکاري زیاته کړي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان او له دې هیواد ور وړاندې څخه د تریاکو او میتامفیتامین او داسې نورو نشه یي توکو د ناقانونه قاچاق پرېدل د سیمې امنیت او ثبات ته جدي تهدید پېښوي او د ترهګرو سازمانونو لپاره د تمویل زمینه برابروي. طالبان د اگست میاشتې په 15مه نیټه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، خو تر اوسه یې د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. تر دې یو ورځ مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند قاری سعید خوستی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې طالبانو د جرمني له سی فارم شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړی چې پر اساس به یې دا شرکت په افغانستان کې د بنګو بوټي کری او چرسو ته تر رسیدو مخکې به یې باسي. چرس او تریاک په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت او امریکا پر ضد د طالبانو د جګړې د تمویل مهمه سرچینه ګڼل کېده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آیو ایم وای په تیرو یولسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې څه باندې 650,000 کسان بې ځای شوي دي. د دې سازمان په وینا دا کسان تر ډیره د جګړو له امله بې ځای شوي او په ژمي کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
عبدالله نومیږي. شاوخوا څلور میاستې وړاندې د جګړو د زیاتېدو له امله له جوزجان څخه سرپل ته کډه سوی دی. نوموړی وایي زمای په نږدې کېدو دی او د مرستو هم کوم خبر نسته او د خپلو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
زموږ هیله دا ده چې یو څوک زموږ پوښتنه وکړي او مرسته وکړي، زموږ لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي، ځکه چې زموږ ماشومان په بد حالت کې دي.
یو بل بے ځایه سوي غلام الله وویل چې د جګړو له امله څو میاشتې کېږي کندوز ولایت پریښی او له خپلې کورنۍ سره کابل ته بے ځایه سوی دی. هغه وایي چې په جګړو کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړي او اوس له یو بد حالت سره مخ دی. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله د نومبر تر 21 په افغانستان کې 618,900 کسان بې ځایه سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د IOM د سرپناه موقتي ټیم زمانی مرستو ته چمتو دی او دا مهال په فراه، نیمروز، بغلان او سرپل ولایتونو کې له بې ځایه سویو او نورو اړمنو کورنیو سره زمانی مرستې کوي. IOM زیاته کړي چې د اګست میاشتې له 15 راهیسې 55,015 بې ځایه سویو کسانو مرستې ترلاسه کړي دي چې پکې د پخلنځي لوښي، کمپلې او لمریز څراغونه شامل دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د داخلي بې ځایه سویو په شمېر د زیاتېدو په حال کې و، خو د دوی له واکمنۍ سره نور د خلکو د بې ځایه کېدو خبر نسته. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی آزادي راډیو ته وویل چې ډیری بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سوي او له بې ځایه سویو او نورو اړمنو سره د مرستو لړۍ دا مهال دوام لري.
د اسلامي امارت ازيد حوادث وزارت لاري او همدارنګه د مهاجرینو وزارت لاري او همدارنګه د سری میاشتې لاري څخه دوی ته په شفاف او منظم ډول باندې پر وخت باندې د مرستو لړۍ جریان درلود. راتلونکي کوم پروګرامونه ستاسې د زمې تر رسیدلو مخکې چې کومې ستونزې په دې لار کې پروتې دي او باید رسیدګي ورته وسي، اسلامي امارت به تر خپل توان پورې هڅه وکړي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د اګست له 15 وروسته 2,109 کسانو د خوراکي توکو په ګډون لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي او 14,201 هغه کسانو چې خپل اصلي سیمو ته ستنېدل د موټرو کرایې پیسې ترلاسه کړي او 15,341 نورو کسانو بیا خوراکي توکي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري UNHCR شاوخوا 50 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په روان کال کې د وروستیو جګړو له امله شاوخوا 200,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په هغه وخت کې د همدې دفتر یو ویان آزادي راډیو ته ویلي و چې بې ځایه سوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي او دوی هڅه کوي چې د سفر، خوراکي توکو او نغدو پیسو په ګډون د نورو مرستو په ورکولو سره بې ځایه سوي کسان خپل اصلي ځایونو ته ستانه کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو سره له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندې سوي چې له امله یې نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت په ټولنیزو شبکو کې د هغو ویډیوګانو خبرېدل چې ادعا کیږي له افغانستان او پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو قاچاق شي تبلیغات وبلل. په دغو ویډیوګانو کې باروړونکي موټر لیدل کیږي چې دا پوځي تجهیزات وړي. د طالبانو یو ویندوی ازادي راډیو ته وویل داسې کار نه دی شوی او دا ویډیوګانې د پخوا کلونو دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو او خبریالانو هغه ویډیوګانې خبرې کړي چې ظاهرا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پوځي وسایط د پاکستان لوري ته د قاچاق په حال کې شي. په دغو ویډیوګانو کې چې ویل کیږي ځایي خلکو ثبت کړي خړ ټانکونه لیدل کیږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ادعا هم سوي چې دغه پوځي وسایط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اړوند دي. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ادعا کړې چې پاکستاني وګړي له افغانستان خپل هیواد ته د پوځي وسایطو او تجهیزاتو په انتقال کې دخیل دي. خود طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وی د دغه ویډیوګانو بیا خبرول تبلیغاتي بڼه لري.
دا موضوع چې ګواګي وسایل او وسایل پاکستان ته لیږدول کیږي یو پروپاګاند دی. موږ هڅه کوو پاکستان ته پر ټولو غځېدلو لارو سرحدي مسؤلان ولرو چې د ساتنې دنده ولري. دوی په جدیت متوجه دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ شی ونه ایستل شي. خلک یو کیلو ګرام وسپنه هم نشي ایستلی.
مجاهد زیاته کړه یوازې د تېرې پنجشنبې ناوخته په پکتیکا کې یو موټر ونیول سو چې غوښتل یې پاکستان ته وسلې ولېږدوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی دوی اونۍ مخکې ویلي وو د پاکستان د جان ورځپاڼې هغه راپور سم نه دی چې ګواکې پر پاکستان دی وسلې یا هم پوځي تجهیزات پلورل سوي وي. د خوستی په وینا دا مهال افغانستان خپله د وسلو او پوځي وسایطو رانیولو ته اړتیا لري. ځینو رسنیو دوی اونۍ مخکې راپور ورکړ چې پاکستان د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په رانیولو بوخت دی چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي. د دغو رسنیو په حواله اسلام آباد نه غواړي چې دغه وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته ورسي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک میکنزی په اګست میاشت کې ویلي وو هیواد یې له افغانستانه د وتلو پر مهال درې اویا الوتکې او تر سلو زیات پوځي موټرونه تخریب کړل چې د ده په وینا طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي. میکنزی ټینګار کړی و چې امکان نه لري څوک له دغو وسایطو او وسایلو استفاده وکړی سي، خو اوس اصلي خبره د هغو پوځي تجهیزاتو او وسایطو ده چې د افغانستان له پخوانیو امنیتي ځواکونو له دې جملې ملي اردو څخه پاتې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په اګست میاشت کې ویلي وو چې د تېرې حکومت د نسکورېدو پر مهال د ملي اردو شپږ سوپر ټکانو الوتکې او یو سلو څلور اویا هموی موټرونه طالبانو ته په لاس ورغلل. په راپور کې ویل سوي چې د تېرې حکومت د هوایي ځواک درې ترانسپورتي او یو سلو شپېته څرخې الوتکې هم طالبانو ته ورپاتې سوې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د کابل د سقوط پر مهال د دغو الوتکو له جملې څو یې د استفادې وړ وې. پخوانی جنرال محمد رادمنش چې یو وخت د ملي دفاع وزارت ویان هم و، ازادي راډیو ته وویل د حکومت له نسکورېدو سره په سلګونو میله وسله او په زرګونو وسایط یا هم پوځي تجهیزات طالبانو ته په لاس ورغلل.
ایالات متحده امریکا او جامعه جهانی
د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره تر 3 میلیارد ډالرو ډیره پانګه اختصاص کړه. د پیاده او توپچي لپاره یې 40 ډوله وسلې رانیولې چې هموای او ماسر زغروال گاډي هم پکې شامل وو. د انجینرۍ وسایط او وسایل د غرس په افغانستان کې د پرسونل د انتقال لپاره زغروال وسایط رینجرونه هم رانیول چې شمیره یې 22000 ته رسیده. په افغانستان کې تر 1500 ډیر وسلې وې چې د طالبانو لاسته ورغللې.
د طالبانو ځینو چارواکو پر پاکستان د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅولو د راپورونو په اړه اندېښنه شولې او د عاملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم په خپل ټویټر کې لیکلي هر څوک چې په لوړ یا هم ټیټ مقام کې د وسلو په قاچاق کې لاس ولري خاین دی. د ده په وینا افغانان دغسې کسانو ته اړتیا نه لري او ټولنه باید د دوی له شره پاک سي. بلخو په پاکستان کې هم د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ادعا کړې چې د پوځي وسایطو او تجهیزاتو د لېږدولو تازه خبرې سوي ویډیوګانې د 2014 او 2014 میلادي کلونو دي چې د دوی په باور هغه مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د پایل امر کړی و. هغه وخت د امریکایي ځواکونو ځینې وسایط د پاکستان له طریقه په خلیج کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي اډو ته لېږدول سوي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تر شپږ زره زیات عراقي کډوال چې د پولند او بلاروس په پولو کې بند پاتې وو بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د عراقي چارواکو په وینا د دوی ډیرې کوردان دي چې له بلاروس څخه په مستقیمو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا مهال زرګونه پناه غوښتون کې د بلاروس په سړه هوا کې هڅه کوي چې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد شپږ سوه ولس وګړي په دوو مستقیمو الوتنو کې په خپل خوښې توګه له بلاروس عراق ته بیرته راګرځېدلي. ډېر هغه کسان چې بیرته عراق ته ستانه شوي کوردان دي چې د دې هیواد په شمال کې اوسیږي.
دوی د هغه سرګونو پناه غوښتونکو په ډله کې و چې په سړه هوا کې د بیلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوله. د عراق د سلمانیا سیمې یو اوسیدونکی په همدې ډله کې و.
خلکه که زور پشي معنی او که باسیان د کردنګي د ول دور
او هغه چې وای د ډول ژغ لری خوش دی. زموږ خلک اوس پشیمانه دي چې ولی هلته ولاړل. خپله یې وغوښتل چې بیرته عراق ته ستنې شي. په بیلاروس کې د هوا سوړوالی منفی 15 سانتي ګراد ته رسیدلی دی.
احمد حسین د عراق ته سنجار اوسیدونکی دی، هغه هم چې تازه راستون شوی وایي
سخت شیبې هغه مهال وي چې بند پاتې سوي ماشومان وګوري. کله چې بندي پاتې سوي کورنۍ او واړه ماشومان د پولنډ او بیلاروس پر پوله په ځنګلونو کې وګوري ډېره سخته ده. هغوی مرستې ته اړتیا لري، په ځنګلونو کې پاتې دي او بیډني کومک ته اړ دي.
تېره اونۍ د نومبر په 13 هم د عراق د هوایي شرکت یوې الوتکې لږ تر لږه 421 عراقي پناه غوښتونکي له بیلاروس څخه اربیل ته او بیا بغداد ته انتقال کړي وو. اروپایي ټولنې د بیلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا تورن کړی چې له منځني ختیځ څخه الوتنو ته اجازه ورکوي چې کډوال ترې ګټه اخلي او هڅه کوي بیلاروس ته تر رسیدو وروسته پولینډ، لیتویا او لیتوانیا ته ننوسي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د لوکاشنکا رژیم له دې چارې پر دې رژیم د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. په بیلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې له انتخاباتو او تری وروسته د اعتراض کوونکو له ځپلو وروسته اروپایي ټولنې په دې هیواد بندیزونه ولګول. بروکسل منسک تورن کړی چې په سرحدي سیمو کې د پناه غوښتونکو په وړاندې غیر انساني چلند ته لمن وهي. د رپورټونو له مخې په دې سیمو کې د بشري ناورین له کبله په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 11 پناه غوښتونکي مړه شوي. په غبرګون کې پولینډ په خپلو پولو کې امنیتي تدابیر زیات کړي څو له بیلاروس څخه د کډوالو د سیلاب د ورماتېدو مخه ونیسي او وراغوښتونکي پناه غوښتونکي بیرته له پولې اړوي. د بشري حقونو ډلو د پولینډ پر دې چلند سختې نیوکې کړي. اروپایي ټولنه دا مهال د بیلاروس پر رژیم د 15 دور بندیزونو پر لګولو کار کوي. اروپایي ټولنې له عراق او د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې نیولې څو له دې هیوادونو څخه وغواړي چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي او بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته د هغوی د ستنولو امکانات او لارې چارې ومومي.
تر شنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې تر شنه آسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اورېدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 په منځني څپه 12:00 اورې. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي موضوعات لوستلای شي. azadiradio.com زموږ د وی پاڼې پته ده. د چین د پخوانیو پاچاهانو د شاهي ماڼۍ یو کمساري غالي چې په تیرو 40 کلونو کې د خلکو له سترګو پټه وه په پاریس کې په 6.8 میلیون یورو یعنی 4.4 میلیون ډالر لیلام شو. د دې غالې د لیلام په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په 14مه پیړۍ کې په مینګ شاهي کورنۍ کې پر اوبدل سوي دغه غالۍ د ډراګن په نوم مار ته ورته پښې او وزر لرونکي ځناور انځورونه جوړ سوي او د غالۍ په منځ کې یو ملغلره جوړه سوې ده. دا غالۍ په ځانګړې توګه د امپراتور تر تخت لاندې د هوارولو لپاره اوبدل سوي وه. په لندن کې د کرستی په نوم لیلام خونې د غالیو ماهر لویس براډهرست رویټرز خبري اژانس ته ویلي
This is absolutely a masterpiece.
دا په بشپړ ډول یو شاهکار دی. دا سه خلک ستا چې کمساري هنري توکي ټولوي او دا سه بنسټونه او اشخاص هم ستا چې د هنر د کارونو په لټه کې دي. دا سه هنري شیانو په لټه کې دي چې تاریخي اهمیت او په زړه پورې ښکلا ولري. په دې غالۍ کې دا هر څه سته او دا د هنر یو کمساري ټوټه ده چې په تیرو 40 کلونو کې لومړی ځل بازار ته راوتلې ده او دا یو کمساري فرصت دی.
تر پلورل کېدو مخکې د دې غالۍ په اړه اټکل سوی و چې له 3.5 میلیونو یورو څخه تر 4.5 میلیونو یورو پورې به خرڅ شي. دا د خپل ډول لومړی غالۍ ده چې په یوه شخصي کلکسیون کې به وي. دې ته ورته نه نورې غالۍ د پیکینګ ماڼۍ په موزیم کې دي. د کریستی په وینا دا غالۍ په 1960 کال کې لومړی ځل له چین څخه یوې امریکایي جوړې اخیستې وه. دوی دا غالۍ د کلیولینډ میوزیم ته په پور ورکړه او وروسته یې په 1980 کال کې په سویس کې پر یوه کس وپلورله. ویل کیږي د دې غالۍ اصلي رنګ سور و، خو اوس یې خپل رنګ تللی او طلایي ژیړ رنګ ته ورته دی.